په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې د شاین منیرې او تاسو د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی. په خبرونه کې تاسو دپاره د بلوچستان په امنیتي وضع، د پاکستان په فقی بجټ کې، د قبایلي سیمو د برخې او د سیاسي ګوندونو د احتجاجي مظاهرو په اړه راپورونه لرو. خوړومبې نجیب عامر ته وردو چې د دې وخت خبرونه و.
په کوټه کې په یو برید او احتجاج کې شپږ کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر د سارک سازمان نه د لرغونو اثارو د خوندي کولو غوښتنه د پلړ کې د مرستې غوښتنه وکړه، او د ترکی انتخاباتو کې د اردوګان ګون یوازې 30% رایې وګټلې. پورا خبرونه په کوټه کې د پولیسو یو چارواکي پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل چې د یک شنبه په مازیګر د کوټې باچا خان سلولارې ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 وژل شوي، او بیا وروسته د 1,000 لخوا د احتجاج پر مهال یو پښتون هم وژل شوی دی. د پولیس کنټرول روم دغه چارواکي د نوم او عهدې د پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته ویل
پنځه کسان دي، یو زخمي دي، بیا د جلوس روان پتراغې کړي د قذافي مارکیټ سره. باقي یو سړی د ښځې چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل، هغه مړ دی. سیف الله نومیږي، سیف الله مړ دی. او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه زخمي او هغه ګولۍ لګېدل.
هزاره مظاهره کوونکو مشال لړیو ته ویل حکومت د دوی د ځان او مال ساتنه نشي کولی، او نه هم د دوی د ملګرو خپلوانو وژون کې د قانون منګولو ته سپارل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په بلوچستان ایالت کې په هزاره ګانو ورته بریدونه ترسره شوي دي. د تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په بنو کې د اوتمانزو وزیرو او داوړو یوې درنې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل، او له حکومته وغوښتل چې د جون تر 15 نیټې دغه شرطونو باندې عمل وکړي. مشرانو خپلې مطالبې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي محمد نذیر ته وسپارل. محمد نذیر مشال لړیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتمادځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوړ شي، او د ایف سی آر لون د میش خپلې ذمهوري وخلي. چار تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه وویل چې ته متعلقه کاغذ ضروره نن ټول اعتمادځای اے ټو زیډ غلي دي دو نن متا انشاءالله هغه لیټر روکو چې پکې لیټر کې دی واپسې غوړي پوته سوادي بزور خبره اپغ جی باندې کیږي کله میش خپل علاقې ته ورسي.
د جرګې پر مهال د وزیرو د وړو لخوا چې حکومت نه کومې غوښتنې وشوې، په هغو کې د دوی زر ستنونه، د پوځ د مداخلې پرته په سیمه کې ژوند کول، د پولیټیکل ایجنټ د پخوا په شان په واک کې پاتې کېدل، د خاصدارو د امنیتي پوستونو پرته د ټولو پوځي پوستو ختمول، د وزیرستان د معدنیاتو اړوند قومونو ته سپارل شامل دي. دوی همدارنګه وویل کله چې خپلې سیمې ته ستانه شول، نو د ورانۍ او ویجاړۍ کچې ته په کتلو سره به له حکومته د معاوضې غوښتنه کوي. د ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې رسنیو ته ویل د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي دي. نوموړی زیاته کړه
نشتی د دی بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرشی په وجودو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تمه پوری د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وجل سوي تر سلو ډیر دي، ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ جوړ دوی تاوش ده، خپل منځ کې سره وشته ده.
د سیمې اوسیدونکي بیا وایي داعش وسلوالې ډلې په یو شمېر هغو سیمو واک ترلاسه کړی چې پخوا پکې طالبان برلاسي وو. طالبانو او داعش ډلې د خپل منځي جګړې او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي سرتیری چې 14 ملکی افغانان په ډله ییزه توګه وژلي و، وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو څلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړه سوی یا همدردي د لاسه ورکړې وه. په واشنگټن کې د نیوز ټریبیون په نامه یوې ورځپاڼې په اتو پاڼو مشتمل هغه لیک ترلاسه کړی چې رابرټ بیلز یو لوړ پوړی افسر ته د خپلې عمري سزا د مودې د کمولو په موخه لیکلی. نوموړي لیکلي د جنگ په وجه یې ذهن استعمال شوی، د ژوند 10 کلونه چې په جنگ کې تیر کړي ترې کرکه لري. یو 30 کلن بیلز وړاندې لیکلي تر 2 کلونو پورې په بند کې د پاتې کېدو نه پس په دې نتیجه رسېدلې هغه څه چې د نورمال یا عادي ګڼل له نورمال حالت ډېر لري و. هغه افسر چې دا لیک یې ترلاسه کړی د بیلز د اعتراف د بدلولو یا هم د هغه د سزا د کمولو غوښتنه یې رد کړې ده. په 2013 کال کې امریکایي عدالت رابرټ بیلز بېله ضمانته په عمري بند زندان ته استولی و. نوموړي د 2012 کال په مارچ کې په کندهار کې 14 بې وسلې افغانان په ډزو وژلي و. د د ترکیې د پارلماني انتخاباتو پایلې ښیي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند خپل اکثریت کاملا بایللی دی. د ټولو شمیرل شویو رایو تر مخه د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند اے کے پی د 30.8% رایو په خپلولو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی، خو همدې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو په نتیجه کې یاد ګوند د ترکیې د پارلمان 255 چوکۍ خپلوي، چې په دې توګه د دوی د 240 چوکیو هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره اړین دی. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت کاوه. پایلې د نوموړي ګوند ماتې تصور کیږي. چا چې هیله درلودله سو د جون د 9 په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو د ولسمشر د واک د زیاتولو په موخه په اساسي قانون کې اصلاحات راولي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یوه خوله دي چې د روسیې پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید تر هغې په خپل حال وي تر څو د مینسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي او روسیا د خپلو ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته په احترام قایله شوې نه وي. دواړو مشرانو د نړۍ د 2 بډایو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې نه وړاندې په باوریا کې سره وکتل. میرمن مرکل وروسته وویل روسیا باید په یوکران کې د خپلو کړنو په سر د جی او هیوادونو د ارزښتونو له ډلې د باندې پاتې شي. امریکا او د دوی اروپایي اتحادیانو تیر کال وروسته له هغې پر روسیې څو وارې اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې مسکو له یوکران څخه د کرایمیا ټاپو وزمه تر خپل واک لاندې راوستله. د مینسک 2 په نوم تړون چې د روان کال په فبروري کې د بلاروس په پلازمېنه کې وشو، موخه یې په ختیځ یوکران کې د جګړې ختمول دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه باور د اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په کوټه کې نه پیژندل شوي وسلوالو 15,000 ګان په ډزو وشتي او وژلي.
پنځه کسان ډېر زخمي دي. بیا دردي جلوس روان پتراوې کړي د قذافي مارکیټ سره. باقي یو سړی دغلي چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل، هغه مړ.
د شمالي وزیرستان جرګې ویلي کې تر 15 جون پورې غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج به
واپسي داس واپسي غوړي. چې لکه څرنګه مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په وزیرستان شو وخت تېرولو.
د پاکستان وفاقي بجټ او د قبایلي سیمو پرمختیا په دغه اړه د اقتصادي چارو یو کارپو وای.
آیا ولی دا قبایلي نقبه ټول عمر په زرګونو کاله لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې څومره پیسې په خواه خار لګي دومره خو چې ټول قبایلي علاقې له ورکړي دي. کنه
زموږ ونیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. زموږ ګډومبه موضوع ته دغه د بلوچستان کې د امنیت تازه صورتحال. د بلوچستان په کوټه کې د اتوار په مازیګر ناوخته په یو وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوي دي چې د چارواکو په وینا ټول هزارګان دي. وروسته د قهرجنو او مظاهرچیانو لاړخه یو ځایي کس وژل شو چې د چارواکو په خبره په خټه پښتون دي. دغه شان په پیښه کې د 15,000 یو پښتون په ګډون ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي شوي دي. تر دې دمه د دغه برید پړه چا نه ده منلې. نیاز موسی خیل نور تفصیل راکړي.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او دندې څرګند سي مشال ریډیو ته وویل چې پېښه د یکشنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سر نږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان نه څرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان ډېر زخمي دي. بیا دردي جلوس روان پتراوې کړي د قذافي مارکیټ سره. باقي یو سړی دغلي چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل، هغه مړ دی. سیف الله نومیږي. سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي. هغه زخمي او هغه ګولۍ لګېدل.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې 15 وزل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي شوي دي. له پیښه وروسته هزارګانو پر باچا خان سلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهره چی سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
هزاره څوک ولي هغه د کلم کلم پکڑ کا کولم کولم میڈیا کے وقت شاید پنسی بھر کے بل بھی سنش کوال ہے بابا دا پشتون دے دا بلوچ دے دا پٹان دے دا پلنکائی دے وزارا دے ولی انسانیت دی وہ سپورتا یو دشت کرنا ہونے والو کم تو مو حکمران دی دا دیر کمزوری دی باید کی دو استفا بیر کی
دا پولیسو پا خبره برید کون کی ناصرگند کسان لپیشی سم دستی روستا پا تیشت کی بریالی سوی دی بلخواه تردی دا ما کمی وصلوالی دلی دا پیشی زیمواری ندامن لی
د نیاز مسخر راپورتا سوردا اردن کو سورزو بنو تا چرته چې د شمالي وزیرستان د قبایلی مشرانو او د داوړو جرګه شوی دا په دغه جرګه کې دوی حکومت ته وو غټه غوښتنه وړاندې کړې دي او حکومت له تر 15 جون پورې مهلت ورکړې دي جرګې ویلې دي چې که د دوی دغه غوښتنې نه منل کیږي نو دوی به د 15 جون نه په احتجاج لاس پورې کوي. تفصیلی د عمر دراز وزیر په راپور کې
جرگا کے مشرانو د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر تا د واپسی سره تړلې مطالبې په لیکل شوی شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازدیګره پورې روانه دغه جرگا کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر 15 جون پورې که عمل ونه شو نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډ لاین ورکړې هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپلې علاقې ته لوټ شي او د ایف سی آر لوند میش خپلې ذمهوري وخلي. 4 تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ هغه وویل چې ته مو ته لیکلی کاغذ ضروره نن ټول اعتماد ځای اے ٹو زیڈ غلی دي دو نن متا ان شاء الله هغه لیٹر روکو چې پکی ملیٹر کې دی واپسی غوړي پوتے سوادی بزور خبره اپ پخ جی بندے کیچے کلا مخ پلخ پلے لکتا ورا سی
دا جرگے پر محل وزیر او دا وڑو مشرانو متفقہ دا سلام مشورے نہ پاس او وا غٹ مطالبات یا غوختنے وڑان دیکڑے. احمد سعید دا متفقہ غوختنے جرگا تارا جمع شوی ٹولو کڈوالو پر وڑان دے دا سے بیان کڑے
زر تر زرا واپسی دا مطلب چہ دا اسکیم دت پراسی شریکڑا دا پراسی مشتا قابل قبول نہ دا واپسی داس واپسی غوڑی چل کا سرنگ میں دے فوج دے مداخلت نہ مخش کو وزیرستان سے وقت رولو اے پولیٹیکلی سرا دے خسا دور سرا پاغا نہ مون بے دے مو دے فلور دے نکت دے رسم و دے رواج مطابق دے پولیٹیکلی پہ خولن دے میر وقت رائے گوڑی دے ما خبر دا چھ پولیٹیکل ایجنٹ تا دے سابقہ طریقے گن دے پاور فل چل کا سرنگ چھ دسرا ولتا اختیارات وی چھ فوج نو رغلا دس نمون اختیارات تا دتا منتقل شی چھ کیم چیک پوسٹینا د فوج د مداخلت نه مخ شپ وزیرستان شوی د مو پلور نک وخت پلون د تر د داسې پوسټینا به وی د خسادورې باقی به چې پوسټینا ختمې وي په وزیرستان شه سپیشم خبره دا چې د وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیمه اقوام دي د کیمه کومې دي د هغه کومې په ملکیت سره برقرار وسو تر شي
دوی و ویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه حلتا په خپل وویني.
د مشال رادیو د دوشنبه یا گل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
زمونږ د خبرونه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. اوس ورځو قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته چرته چې د امریکا د بې پایلټ الوتکو وروستو بریدونو ته په اشاره باندې د سیمې سیاسي او قبایلي چارو کارپوهان وایي چې په دغه سیمه کې دا بریدونه ډېر شوي دي او دا ښایي چې سره د غلطه د پوځي عملیاتو اوس هم وسلوال موجود دي. تفصیل زبیالله شفق راکوي.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې را دوام لري او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور وویل
اوسه پورې چې د اپریشن زربیاز کم اثرات تخیلو پوری دی او سوال ترفتا اوس چکم امنیتی ځواکونه دی دې پیشقدمی شروع کړې ده. دا بریدونه صرف د سوال پورې محدود دی بلکہ دیشی چې د اپریشن د واجنا صدل ته کوم مشکوک حالت یا کوم دوی ته مطلوب حالت تي زکه سوال کې به پایلټ او تکو بریدونه چې دي دا زیات شوی دي.
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونه نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدی او فعالیتونه ترسره کولی شي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړې او ادعا کوي چې اوس یې په دتخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي. خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو سخت مقاومت سره مخ شي.
یا د پاکستانی طالبانو یا د القاعده یا د افغانی طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته د سخت مزاحمت.
د یادونې وړ ده چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بې پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرسري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
د زیب الله شفق راپور مورد اوریدونکو اوس د خیبر پښتونخوا په سیاسي صورتحال باندې نظر اچو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضا وي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلي شوې ده نو دې دوباره انتخاباتو ته تیار دي. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې د واکمن اتحاد نه د بلخوا د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د واکمن اتحاد نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د حکومت نه استعفا ورکی او د عبوري حکومت منګرانی کې بلدیاتي ټاکنې وکړي. تفصیلی د مجید بابر پراپور کې
په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستعفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د رواني میاشتې د 10 نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تیر خالی په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پېښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نه وپوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده. نوموړی وایي
د ترقیاتي فنډونو د خرچ شره ډېره زیاته کمه ده، د انتظامی صلاحیت د مظاهرې مخامخ د هغې مظاهره نه ښکاري، د ترهګرۍ په حواله اګر کې واقعات په ظاهره کم ښکاري خو ډېره د حساب باندې زیات ده. ټولې کارخانې داسې ښکاري چې بند پرتې دي، نو کړکیچونه خو بهر حال موجود دي. که دغه انتظامی تبدیلۍ سره د دې کړکیچونو حل راوځي طالبان دا به یو غټ قیمت نه وي. زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې پکار دادی چې د ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لږ ډېر د مصلحت نه کار واخیستی شي.
خو بلخوا سیاسي څېړونکی اعجاز خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلی او زور زیاتی سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د ده په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او که نه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه احتجاج پروګرام اعلان کړی دی، دا ما دا سالو دا په نسم ویلې چې دا آیا دا سوبي حکومت یا نه چې دا بدل دا خبره ده. ما دا خبرې سیاسي طور باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دی په دې حکومت باندې استعفا ورکول لویه خبره ده. خو دا ده چې مورل بیک سٹیپ باندې حکومت دفنیتی دی.
کارپو خادم حسین وایي چې که عمران خان په رښتیا هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخې نیولو لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني، ذمهوارو چارواکو ته د صدا ورکړي، الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دې وکړي.
مجید بابر راپور مورد اوریدونکو خیبر پختونخوا کې سیاسي صورتحال باندې. او سره زو بیا قبایلي سیمو ته چرته چې دی پاکستان د پارلمان غړي وایي چې په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره ایښودل شوې پیسې پوره نه دي. بیا ځینې د پارلمان غړي دام وایي چې په تیرو کلونو کې دغه د پرمختیا لپاره کومې مالی پانګې کېښودل شوې وې هغه هم نه دي کارول شوې. په دغه اړه باندې اسرار الله مومن د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره د راتلونکي مالي کال په بجټ کې 19.5 ارب روپۍ ایښودي دي. پر دې سربیره 10 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي دغه رقم د قبایلي سیمو لپاره ناکافي دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې ایښودل شوې پیسې که لږې هم په دغه سیمو کې په پرمختیايي کارونو لګول کېدې نو اوس به دلته د ګیس لاینونه، کارخانې او روزګارونه وي. خو د په خبره حکومت په قبایلي سیمو د یو پاکستان د یو وړوکي ښار په شان خرچه هم نه کوي.
کراچۍ 1 کروڑ بدی ده، نو د هغې دپاره تقریبا کم از کم په کال کې هلته کې 450 ارب روپۍ په تش کراچۍ باندې خرچ کېږي، نو چې دومره پیسې هلته کې خرچ کېږي، یو 15 ارب روپۍ ټوټل په د قبایلي علاقو د کروڑ خلکو لپاره خرچ کېږي، نو فرق تاسو ته په خپله معلومېدل پکار دي. آیا ولې دا قبایلي علاقه به ټول عمر په زرګونو کالو لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې د کوهاک ښار چې څومره پیسې په کوهاک ښار لګي، نو چې کم از کم دومره خو چې ټول قبایلي علاقې له ورکړی شي که نه.
اکرام مودي تور لګوي چې د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې مختص کړل شوی رقم او له بهر څخه راغلي فنډونه زیاتره د ګورنر، فاټا سیکرټریټ چارواکو او پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته ځي. همدارنګه څرګندونې د قبایلي سیمو پخوانی سیکرتر میموچا هم کوي او وایي مخکې به یو فاټا سیکرتر او بل به یې مرستیال وو، خو د په خبره اوس یو شمیر چارواکي دي او دارنګ د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژو پیسې په فاټا سیکرټریټ کې ناست تر د شپږو پورې د سیکرترانو، ایډیشنل چیف سیکرتر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو شمیر چارواکو په تنخواګانو او د قبایلي ملکانو لخوا تش په کاغذونو کې د سکولونو او هسپتالونو د جوړولو په نوم ځي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي پاکستان غواړي چې قبایلي سیمې هر لحاظ سره وروسته پاتې شي، چې دارنګ دغه سیمې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره وکاروي. د ده په خبره هم د دې مقصد لپاره د قبایلي سیمو بجټ او په دې علاقو کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي په نوم له بهر څخه راغلي فنډونه په قبایلي سیمو کې په پرمختیايي کارونو نه خرچ کیږي.
پاکستان ته د 2002 نه کم مدد ورکړل شو، دا چې وو نو دا مجموعي طور باندې 75 بلین ډالر خو نیم زر ارب شو. د پاکې د فاټا یوه آنه نه ده ورکړل شوې. د دې ټول معنا صرف دا ده چې دوی قبایلي علاقه د پټې چې کومه ده دا د خپل فوجي مقاصدو لپاره استعمالول غواړي،
د فاټا پخوانی سیکرتر میموچا وایي په قبایلي سیمو کې د حقیقي پرمختیايي کارونو لپاره ضروري ده چې یو تکړه ګورنر مقرر کړل شي او د فاټا سیکرټریټ په عمله کې کمی وکړل شي. خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ده سره اتفاق نه کوي او وایي تر هغو په قبایلي سیمو کې د وفاقي بجټ او له بهر څخه راغلي فنډونه په سمه توګه نشي لګېدی تر څو چې دلته د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري او امنیتي نظام نوی پرده شوی.
کله د جمهوری سټرکچر لاندې راشي، تنظیم لاندې راشي، نو بیا بدل تکي په تپوسم کې دی شي. د گورنر نه، د پېښور د کمشنر نه، څوک چې د قبایلي علاقو مشر وي د فاټا
مشال ډیو هڅه وکړه چې له حکومتي چارواکو سره پر دوی دغه لګېدلو تورونو په اړه خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
سلام مومن راپور مورد اردن کو سردو سند صوبے دے چرتے چ حکومت ویل دی دغه مدرسو خلاف کاروائی نه کی کمی چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل دی. دا چې مدرسې د دینی زده کړو ځایونه دي او که چرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوتونه موجود وي نو باید چې زر تر زره پر ضد کاروایی وکړي. دا راپور اورو د انیسا اجمل.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا 8 سلویښت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کاروایی کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړه یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي نو حکومت به یې پر ضد کاروایی کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړي دي او د هغوی پر ضد به کاروایی وکړو، خو چرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایی ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کېږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا پنځلس کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي، دا خبره چې مدرسې کې د شاګردۍ تعلیم ورکوي او د شاګرد اوسېږي پکې، خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هسې پروپیګنډۍ دې نه کوي که چېرته سزا ثبوتونه وي څه دي، نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کارروایانې کړي وي نو مدارس هم څه دا نوګو ایریاز خو نه دي چا دپاره. کومې مدرسې کې چې څه دوی شک څه بېڅه دي نو تر اوسه نیولې ولې نه دي؟ پنځلس کاله وشول ولې نه کوي دا کار؟
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړی زیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بد امنی تر ډیره کنټرول شي.
2001
په 2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې، هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجودې دي چې پکې دورانکارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي، خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
چونکی په کراچۍ کې بالخصوص او په عمومي د سند په مختلفو ښارونو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی، په دې د رینجرز کارواله شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي. په کار داوا چې هغې کې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې، سکولونه، کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کېږي په کار د خلاف کارروایی شوی.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي قومي اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایی هم کولی شي.
راپور مورد انیس اجمل اوریدونکو ترزو د کرخې اړخ نګرهار ته چرته چې لسمودې رئیس په یو شمېر سرحدي ولسوالو کې د دولت د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه باندې 300 وسلوال وژل شوي دي او زیات شمېر ټپیان شوي هم دي. په دغه اړه تفصیل باز محمد عابد راکوي.
لسمودې رئیس د ننګرهار د یو شمېر سرحدي ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت د دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ چې یوه ډله یې د وسلوالو طالبانو په نوم ده چې له پخوانه یې په سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول او بله هغه یې د داعش په نوم یادیږي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد تېره ورځ رسنیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې 300 وسلوال وژل شوي دي.
نشتې د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرشې په اوږدو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تمه پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوي تر 300 ډیر دي. ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ ژوبله دوی ته اوښتې ده، خپل منځ کې سره اوښتې ده.
په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي کومې سیمې چې پخوا د وسلوالو طالبانو په واک کې وي اوس د داعش په نوم وسلوالو نیولې دي. په دې اړه د اچین ولسوالۍ د پیخي سیمې یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط له سیمې نه د ټیلیفون په کرښه مشال راډیو ته وویل.
اول چې زمونږ بېسي متاچین ولسوالۍ سینرل ولسوالو ته د داعش ډله راتله که نه نو د امارات ورسره ډېرې جګړې وکړې که نه د غرو سرو باندې بس کوڅې جوړې کړې وې خو داعش هغه پراکوي خو امارات لاړه. اوس ټول اچین ولسوالۍ او د سینرل ولسوالۍ دا
وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالی ډلې تر اوسه پورې د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو کې د خپل منځي نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد راپور ته سورې دورو دنکو په پښتونخوا کې لس نیمې بجې شوې دي. د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
پرون ناوخته په کوټه کې وسلوالو پر هزارګانو برید وکړ چې په نتیجه کې 15 کسانو وژل شول. وروسته هزارګانو احتجاج او خوډب پیل کړ چې په نتیجه کې یو پښتون څوکیدار وژل شو. له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي دا وړ عثمانزي وزیر قبایلیان وایي دوی بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو نه وړاندې حکومت ته یو لړ شرطونه وړاندې کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې دا شرطونه د جون تر 15 پوره کړي، که نه دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نن په گلگیت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره ووټونه اچول کیږي. د سلی رشتو څوکیو لپاره د ووټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوی او دا به بغیر د صدمې تر مازدیګر 4 بجو پورې روان وي. د ننګرهار د امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي هم دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان سارک له غړو غوښتي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې د خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. یو امریکایي سرتیری رابرټ بیلز چې 14 ملکی افغانان په ډله ییزه توګه وژلي و وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو څلورو جنګي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړه سوی یا همدردي د لاسه ورکړې وه. د ترکیې د پارلماني انتخاباتو پایلې ښایي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند انصاف او پرمختګ یوازې 40% رایې خپلې کړې چې په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره ناکافي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یوه خوله دي چې د روسیې پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه دې باید په خپل حال پاتې شي. او ایرانی امنیتي چارواکو پرون تهران ته په سفر ورغلي د اروپایي پارلمان یو پلاوي ته د بهرنیو رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه ده ورکړې.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامي انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامي انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس که د ګوندونو ته شکایت دي نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغې په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامي انتخابات کله دمونه ګرځوي نو تر هغې پورې د مخالفو ډلو په مطالبو غور نشي کېدی. ادارې اخري کلي کې اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف څه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي. او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړې کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورت حال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي. په هغې کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فیاتوي که حقایقو ته وکتل شي نو دا فوري تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هره معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر څه لار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کوم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او دې سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
مطبوعات رازو نړیوالو مطبوعاتو ته ډان رسپانې پاکستان کې دغه لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کارکوونکي ملالای یوسفزی د حمله په تور تورن شوې دي. ورسپانې لیکلي چې په سوات کې تر هغې زدي عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او تر هغې ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راوچتې کړې دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورسپانې لیکي چې دې وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروستو دا خبره ثابته شوې چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته اړتیا لري. بشیر ګواخ د دواړو لیکنو مهمې برخې وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حمله په تور کې نیول شو لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورسپانې په خبره دغه کسان هیڅ کله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورسپانه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پرېکړه سمه وي، نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورسپانه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطې نه شوې دي، نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورسپانه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 940 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورسپانې په خبره که څه هم ګڼو تورونو کسانو ته سزاوې واورول شوې، خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورسپانې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضې نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورسپانې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورسپانې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیونه ډالر لګولی دي، خو لا هم ډېر وخت ته ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او جرمني مشرانو پرون پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه کړې. د سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د یوکرین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور ته وګورو.
سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اوه ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي که نه.
My intention is that today we زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو که نه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردوګو سوخ شوې زموږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار په دې خبرونه کې نن د باړی بازار د بیا ودانې او د غلطر دکاندارانو د ستونزو غوښتنو په اړه باندې غږیږو. د خبرونه تاسو دپاره مجید ببر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د خیبر قبایلی سیمې د باړی تحصیل اوسیدونکي وایي چې که د باړی بازار د بیا بحالۍ لپاره حکومت سنجیده هلې ځلې وکړي، نو د دغه بازار بحالۍ سره به یا د سیمه کې اقتصادي هلې ځلې پیل شي او ځوانانو ته روزګار سره سره به د ځایي ولس ګڼ شمېر ستونزې حل شي. دا چې د باړی بازار د بیا بحالۍ پر مخ کې څه ستونزې دي او حکومت په دې لړ کې څه کوي، همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ډېر روزګار او خلکو ډېر غټه سرمایه ګذاري کړې وه، ډېر لوی لوی ګودامونه یې جوړې کړي وو، کارخانې یې جوړې کړې وې. اوس یم چې که د ګورنمنت رټ بحال شو نو د رټ د بحال کېدو نه فوراً پس دلته په زور کولو ویتل په کور دي او خلکو له مقابر کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي.
ډېر زر به د باړی بازار کولاو شي او خلک به هم بیا هغه څه ژوند کوي څنګه چې هغې مخکې کوو.
د باړی بازار د بیا بحالۍ په اړه زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي. د باړی خلک وایي چې اوس د ورته بازارونه هم خلاص کړل شي. دوی وایي چې د تېرې اوږدې مودې راهیسې کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي او دوی یې په اقتصادي توګه ډېر متاثره کړي. په دې حکله د باړی سیمې یو مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي،
اوس یم چې که د ګورنمنت رټ بحال شو نو د رټ د بحال کېدو نه فوراً پس دلته په زور کولو ویتل په کور دي او خلکو له مقابر کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي. چېرې تقریبا 9000 دوکانونه د بوړۍ په بازار کې وو. د 9000 نه بغیر ستر غټ ګودومونه او وړې غټې فیکټرۍ وې چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی. تقریباً د 7 کال نه باندې چې هغه ټول تاجران یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثره شول. نو 9000 دوکاندوران کوي، نو 9000 دي وروستو د هر دوکاندور شاته 2500 کسانو فیملي وو. نو که د دغو دا هلې ځلې بحال شي نو دغو خلکو ژوند به ورسره روان شي.
او د باړی یو بل مشر سید رسن پریدی وایي،
روزګار په باړه کې روان و، صرف د باړی د خلکو نه بلکې د ټولې پښتونخوا او کابل طرف لا وکسي، نو د ټول پاکستان په سطح باندې دا کې د خلکو روزګار روان و. دا ډېر یو بین القومي مارکیټ په هغه باندې یو دوا کولی شي او یادولی شي چې دا یو بین القومي مارکیټ و. خلک خو داسې شول چې بالکل در په در شول، بېخي بېژونده شول، بېتعلیمه شول، بېروزګاره شول. پار دا چې بازارونه هم کلو شي او کارخانې انزشت شکم دي چې دا هم بحال شي او دغه را حکومت هیلپ کی حکومت مرسته وکي
خو بیا د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وای چې دوی د باړې بازار د خلاصولو لپاره پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او بل دا چې په دې بازار کې د سړکونو د پراخ کولو کار هم روان دی چې دا مکمل شي نو د هغې نه پس به یې خلاصوو یا د دیوی چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد خواوشا شپږو کالو پورې پوځي عملیات وشول او د سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د روان کال د مارچ شلمې نیټې نه ورته د بې کوره شوو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او دلته ځینې مهمې لارې او تعلیمي ادارې هم خلاصې کړای شوي دي.
د باړې بازار د قبایلي سیمو د اقتصادي پرمختګ لپاره څومره مهم دی؟ په دې اړه مې د قبایلي سیمو د ایوان صنعت او تجارت پخوانی مشر حکیم شینواری سره رابطه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې شینواری صاحب که راته ووایي چې د قبایلي سیمو په خاصه توګه د خیبر قبایلي سیمې د اقتصادي پرمختګ دغلته کې د بیروزګارۍ او د سرمایه کارۍ په لړ کې د باړې مارکیټ څه رول و؟
باړې مارکیټ خو لکه چې کله نه لوړ دی هغه شوی وران شو او بیا خلک باړې ته را منتقل شو نو دا خو د ډېر وخت نه تقریبا چې 1902 ډېر یو زبردست مارکیټ پاتې شوی و. دلته بې انتها کاروباري ځلې وي چې چا دلته جایداد و یا چا په نامه چې دوکانونه و هغو ته به یو ډېره ښه کرایه میلاوېده او چې کوم هغه د لوکل خلک و هغو ته مې روزګار ډېرې مواقع وي او دا مواقع چې څومره وي دا تحصیلي جمرود او د لوړ کې تحصیل خلکو هم ترې خوند اخیسته او بله دا چې هغه وخت نه چې کله دا هلته ډېر امن وو نو څو کارخانې جوړې شوې وې د غوړو کارخانه وه او هلته بعضې داسې پنجابیان راغلي وو چې هغو به هلته لومس په هغه کې دا رختونه دی جوړول هغه په پنجاب له تلل یو ډېر روزګار وو خلکو ډېره غټه سرمایه ګذاري کړې وه ډېر لوی لوی ګودامونه یې جوړې کړي وو کارخانې یې جوړې کړې وې خلکو لهیې په کرایه باندې ورکړې وې او بازار ګرم ډېره حالت دله وه نو دا تېرو 50 کلونه چې کله نه هلته امنیت وضع خرابه شوه نو دا ټول هلې ځلې ټولې بندې شوې او د دې بندښت وجه باندې په باړه کې ډېر یو بد تاثیر راغی خلک مجبور شو چې دا کوم هغه خلک چې دي د حکومت خلاف چې جنګېږي یا چې ورته تیرریسټ یا طالبان ورته یا چې څنګه هم ټول ورکوي نو هغو مجبور شو چې هغه طرف ته یې روجیان زیات شو ځکه چې هغو به 15,000 روپۍ تنخواګانې ورکولې نو د 50 کلو وجه باندې دلته مسلسله کرفیو پاتې شوه خلک په ډیپریشن کې راغله خلک لوی لوی تاوانونو سره مخامخ شو که ټرانسپورټران وو که دوکانونه یې وو که ګودامونه یې وو که کارخانې یې وي که نور هر شی چې هلته وو هغه خلک د ټولو هر څه نه خلاص شو هغوی مجبوره شو چې قیمتونه له راغله.
دغه د باړې مارکیټ چې کوم وضعیت و په دغه کې به ستاسو د اندازې تر مخه څومره سرمایه لګېدلې وه او دغه کې به څومره خلکو روزګار میلاو شوی و؟
دې خو حساب بالکل ځکه نه شي کېدلی چې په ظاهر هم خو دا واړه واړه دوکانونه وو خو دې خلکو چې کوم په لویه سطحه باندې روان و او بل دا وه چې دا هغه وخت کې د افغانستان ترانزیت ټریډ والا کاروبار و چې افغانستان کې به مالونه محصول کړی شو بیا به راستن هم دې سرک دی لیارې با باړې له راتله بیا به هلته خرڅېده نو دې حساب ساتلو لپاره یا دا حساب ښودلو لپاره خو زه داسې یو حقیقي عدادو شمار هېڅوک هم نه لري خو داسې به ورته وایم چې په هغه وخت کې دا خیبر ایجنسۍ نه صرف خیبر ایجنسۍ بلکې باړې سره نږدې خواوشه خلکو علاقو خلکو پکې ډېره یو لویه سرمایه لګېدلې وه او دا دومره لویه سرمایه وه چې ما په خیال چې زه نشم ویلی خو ډېره لویه سرمایه لګېدلې وه. دې سره بیا ورسره ورسره په ټرانسپورټ کې خلکو پیسې لګېدلې وې په ګودامونو جوړولو کې خلکو پیسې لګېدلې وې هلته کارخانې وې او هلته هغه لومز لپاره چې خلکو ځایونه روکړي وې په کرایه ورکړي
دغلته کې به څومره خلکو ته روزګار میلاو شوی و؟
ما خو تاسو ته عرض وکړ چې په دې باړې بازار په وجه باندې زومره ټولې خیبر ایجنسۍ نو تیرا او د باړې او د جمرود او د لواړګي او د شیلمان تحصیل خلکو یو لویه برخه په دې کې کاروباري هلو ځلو کې لګیا وه وایي چې څومره هم چې کاروباري خلک وو که هغه دوکانداران وو که هغه تاجران وو نو هغه په دې باړه کې لګیا وو همدغه باړې وجې نه به هغوی کور ته مدن را ته یو نفقه یې پکې روانه وه.
د دغې باړې مارکیټ دغه ساحه چې کومه وه دغه ځای چې کوم و دغه سیمه چې کومه وه دا ولې د ډیرو خلکو د پاره د سرمایه لګولو د پاره یو ډیر ائیډیل ځای وو او دغه ځای کې ولې خلک ډیر په ګڼ تعداد سره راتل چې دغلته سرمایه کاری وکړي؟
داسې یو کار و چې کله لوړ دی غیر آباد شو نو نزدیک ترین علاقه چې وه دا باړه وه، چونکې جمرود په انټرنیشنل روټ باندې پروتو نو کېدی شي چې هغه وخت کې واکدارانو یا سیاسي خلکو دا نه خوښولی چې داسې بازار ده په مین روډ باندې، نو باړه چې وه لږ آف سایډ ته وه، نو دې لپاره باړې له دې سره پوټو کړی وه. او ما په خیال کې پېښور نه تر د باړې پورې وه اسانتیا سره پنځلس منټو نه واخله تر د شلو پنځلس منټو پورې ډرایو وه، او دا نسبتا سایډ ته پروت و. او دلته داسې وه چې تیران خلک را کوښ شوي وو، نو حکومت ما په خیال کې دا غوښته چې دا خلک هم آباد شي، ځکه چې لوړ کې خلک له مخکې نه یو څه آباد وو، جمرود خلک هم له مخکې نه څه آباد وو، او باړه چونکې یو آف روټ طرف ته پرته وه، نو دې د وجې نه. او بله ما په خیال کې بعضو سیاسي او تکنیکي او نور وجوهاتو نه دوی دا وغوښته چې دا بازار ده
د دغه بازار چې اوس کوم وضعیت دی چې کوم تاسو ذکر وکړو چې د تیرو پنځو شپږو کالو د امنیتي حالاتو د وجې نه اوس دغه بازار اوس ویران شوی دی، وران شوی دی، سرمایه تللې ده، آیا د دې د بیا بحالۍ لپاره کومه لاره کیدای شي؟
زه فکر نه کوم چې دا بازار هلته بیا مغسې آباد شي او مغسې، البته هغه دي لوکل خلکو ضروریات پوره کولو لپاره که مارکیټونه پکې آباد شي، او هغه هغسې دور موږ فکر ځکه نه کوو چې هغه افغانستان کې بزنس لپاره چې کومه لیار وه او کوم هغه هغه هم بند شوی اوس ټول امپورټ زموږ څومره قبایلي تاجران دي خصوصا د خیبر ایجنسۍ تاجران دي، هغه ټول امپورټ چې پاکستان د لیارې شروع کړی دی ټول لاهور ته منتقل شوي، هغه خلک هم لاهور ته منتقل شوي، هغه سرمایه هم لاهور ته منتقل شوي، هغه بزنس هم لاهور ته منتقل شوی. دا به صرف دومره وي چې د لوکل ضروریاتو لپاره دا روزمره چې کوم خوراکي مواد وي او یا چې دا څنګه شی تعمیراتي مواد دي، د دې لپاره به دا بازار موضوع وي. او باقي موږ داسې فکر نه کوو ځکه چې دلته آلریډي په پېښور سره نږدې د کارخانو مارکیټ دی، دلته هم خلک راځي او اوس هغه ټول شیان چې افغانستان د لارې براتلی اوس د پاکستان د لارې راځي، او خلک خوښوي چې همدغه د پاکستان د لارې راغلي شیان واخلي. ګو چې دا ګران دي خو دوی وړل او راوړل او دا یو مسله نه شته، نو ما په خیال کې هغه زوړ دور خو موږ داسې فکر نه کوو چې بیا په دې بازار باندې راشي. البته خلکو ته به بیا هغه واړه تاجران چې یا واړه دوکانداران چې یا لوکل چې کوم خلک مخکې زپېدلي هغو ته به دا یو چانس ملاو شي چې خپل ضروریات لپاره به سامانونه کې هلته بیا بزنس او دوکانونه به خلاص کړي او وړوکی غوندې کاروبار به پکې سټارټ شي.
دا چې آیا د باړې بازار د بیا بحالۍ لپاره حکومت څه هلې ځلې کوي او کنه، او د دې بازار د بیا بحالۍ پر مخ کې څه ستونزې دي؟ دا پوښتنې مو د قبایلي سیمو د انتظام چلوونکي ادارې فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله مخې ته کېښودې، او په سر کې مو ترې وپوښتل چې د باړې تحصیل کې چې کوم د باړې مارکیټو د دې یو اقتصادي هلو ځلو حوالې سره د بېروزګارۍ د ختمولو او د سرمایه کاری قبایلي سیمو ته د راتګ په حوالې سره یو شناخت و، خو د تیرو پنځو شپږو کالو راهیسې دغه بازار بند دی، نو آیا د فاټا سیکریټریټ د دغه بازار د بیا بحالۍ لپاره کومې هلې ځلې کوي؟
ډېره هم موضوع باندې تاسو ماته خبرو کولو موقع راکړه. داسې ده چې څنګه تاسو ته پته ده چې په قبایلي سیمو کې د 9/11 نه پس چې د امنیت وضع ډېره زیاته خرابه شوې وه، او په مختلف قبایلي جنسو کې د دې نو د هغې چې کوم اقتصاد و هغه ډېر زیات خراب شو، او هلته کې ډېر زیات تباهکاری شوې وې، مارکیټونه، بازارونه، انفراسټرکچر، دغسې سکولونه، هسپتالونه هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلو. خو زه به تاسو ته دا ووایم چې د تیر په څېر باندې زمونږ ګورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان صاحب، تاسو ته پته ده چې هغه د قبایلي په لړ کې هغه ډېر زیات سنجیده دی، او هغه دا کوششونه دي چې دغلته دې زر تر زره چې دی نو نه صرف سیاسي حلې ځلې بلکې دغسې د اقتصادي حلو ځلو دپاره هغه ډېر زیات کوششونه شروع کړي دي. او په دې باب لباندې چې دی هغه د فاټا سیکریټریټ حکام او ټول پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته ہدایت کړي دي چې په قبایلي سیمو کې د 15 صنعتي زون جوړ کړی شي، او دغسې چې دی په هغې دپاره هغې فیزیبلټی رپورټ هم غوښتی وو، او هغې دپاره هلې ځلې شروع وې. او دغسې زمونږ چې کوم فاټا چیمبر آف کامرس ته د هغې حکام او وګړي چې کوم هغې هم راغوښتي وو، هغې نه هم په دې مطلب باندې تجاویز اغوستي وو. ما په خیال د فاټا پارلمنټرین سره او د دوی سره پې هم څه خبرې اترې شوې وې. او دغسې څنګه تاسو د باړې د بازار خبرې وکړې، نو هغې دپاره هم چې دی نو په تېر وخت کې کافي هلې ځلې شوې وې، خو بعضې خبرې داسې وې چېره حالات لا داسې سازگار نه دي، نو هغې په وجه باندې
پاگې کې سوالو والو رکاوټونه وو او ان شاء الله مونږ دا تمه امید لرو چې ډېر زر به د باړې بازار کولاو شي او خلک به هم بیا هغه څه ژوند کوي څنګه چې هغه مخکې کوو.
فضل الله صاحب، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په باړه کې او په خاص توګه تیرا کې او د باړې تحصیل نه بره دغلته نام نه وي، نو آیا اوس دغلته کې امن و امان په ځای شوی دی او د خلکو واپسي روانه ده؟ او که دغه خلک روان شي او امن و امان په ځای شي، نو بیا هغې نه پس مونږ خبره کولی شو د باړې بازار د بحاله؟
نه صرف باړه خیبر ایجنسی بلکې ټول قبایلي سیمو کې د امنیت وضع کافي حده پورې هغه ښه شوې ده. او دغه وجه وه چې گورنر دوه درې ځله ویزټ وکړو، هغوی لاړل د تیرا د خیبر ایجنسی کوم علاقه ده، هغې ویزټ وکړو، هغې دپاره یو د پیکیج اعلان وکړو د مختلف د انفراسټرکچر د سړکونو د سکولونو د هسپتالونو د بیا د ودانۍ او دغسې د باړه چې کوم علاقه ده هغې کې هم ډېر حده پورې امنیت وضع چې ده کافي ښه شوې ده. او زه دا تمه لرم زما په خیال چې گورنر صاحب هم دا هر څه د هغه په نظر کې دي، نو زما په خیال چې د دې دپاره به هم ډېر سنجیده کوششونه بلکې عملي ګامونه به پورته کېږي او ډېر ژر به دغه ځایونو کې بیا اقتصادي چې دی کم وضع ده هغه به هلته کې امنیت کم وضع ده هغه ښه شوې ده او اقتصادي هلې ځلې به بیا ډېر ژر به شروع کېږي ان شاء الله.
دا خو د باړې بازار خبره وه. آیا په ټولو قبایلي سیمو کې، تاسو چې کوم د صنعتي زونونو خبره وکړه، نو آیا په ټولو قبایلي سیمو کې د صنعتي زونونو د جوړولو دپاره کومې سنجیده خبرې اترې یا داسې پلانونه برابر شوي دي چې په هغې باندې عمل شروع شوی؟
زما په خیال چې یو میاشت به کېږي زمونږ گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان چې دی په گورنر هاوس کې زمونږ یو غونډه راغوښتې وه او هغې کې د فاټا سیکریټ ټول سیکریټریان زمونږ چې کوم نوی ایډیشنل چیف سیکریټری فاټا محمد اسلم او دغسې نور ګڼ شمېر چې کوم مشران دي او پوهان دي هغې یو غونډه را بللې وه او هغې په قبایلي سیمو کې د صنعتي زونونو د قیام دپاره چې دی په هغې کې او کم کم ځای کې چې دی د امنیت وضع ښه شوې ده یا کم کم ځای کې چې دغه پوټینشیل دی او په کم کم علاقو کې، نو هغې کې هغې په خصوصي توګه دا هدایات جاري کړي دي چې داسې کاروباري حلقه کاروباري خلک او داسې تاجران مقامي وي یا د نورو سیمو نه راځي هغې ته زیات نه زیات سهولیات او د هغې دپاره چې دی دغلته کې د انویسټمنټ دپاره چې دی نو یو سازګار ماحول جوړولو دپاره هغې په خصوصي توګه هدایات کړو او په هغې باندې به په راتلونکي وخت کې زما په خیال چې نورې هلې ځلې به کېږي.
اوریدونکو، دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
چمدلا سونا قلم اخلی کتاب اخلی چمدلا سونا قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی چمدلا سونا قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام بگل وطن کی اور بر دے دغ بوسی چپ ظاہرا د محراب اخلی دغ بوسی چپ ظاہرا د محراب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی